د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې موزه بوریوال کاکړ هر کلی کوم په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سو. په دې ساعت خبرونه کې تاسو ته د پښتونخوا او سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې وړاندې کوو. همداسې د مشال ریډیو 19 پروګرام جمهوریت هم د دې غړي په دوه نیمای کې اوریدلای شي. خو اوس به د دې ساعت خبرونه واورو چې ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم ته ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. پاکستان وای په افغانستان کې د امن لپاره بخ په لحاظ جاری ساتي. په پاکستان کې یو پوځي عدالت په پېښور سکول بریټ کې ککړو شپږو مشکوکو کسانو ته د مرګ سزا اورولې او د القاعده مشر د افغان طالبانو له نوي مشر سره د خپلې ډلې د وفاداری اعلان کړی. تفصیل: پاکستان ویلی په افغانستان کې سولې او ثبات لپاره به هڅو ته دوام ورکوي. د پاکستان بارنو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویل دا خبره د وزیر اعظم بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز له کابل اسلام آباد ته ورغلي لوړ پوړي پلاوي ته کړې. د افغان پلاوي مشري د بارنو چارو وزیر صلاح الدین رباني کوله چې پکې د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی او د افغان ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل هم شامل ول. بیان وایي په خبرو کې سرتاج عزیز یو ځل بیا په کابل کې وروستي بریدونه وغندل او افغان چارواکو ته ویل چې دواړه هیوادونه باید د ترهګرۍ ختمولو لپاره ګډې هڅې وکړي. بیان زیاتوي اسلام آباد به د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر په ترڅ کې له ټولو ممکنه اسانتیاو پیدا کولو هڅه کوي. افغان پلاوی تر هغې څو ورځې وروسته اسلام آباد ته سفر وکړ چې په کابل کې بریدونو سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله ور په برخه کړه. په پاکستان کې یو پوځي عدالت د پېښور پر سکول په بریټ کې ککړو شپږو مشکوکو کسانو ته د مرګ او یو ته د عمر قید سزا اورولې. تېر ماښام د پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر لخوا په خپور شوي بیان کې راغلي تر مقدمې وروسته پوځي عدالت حضرت علي منیب الرحمن سبیل چې د یحیی په نوم هم پیژندل کېږي، مولوي عبدالسلام، تاج محمد او عتیق الرحمن ته د پېښور آرمی پبلک سکول په بریټ کې د ککړتیا او نورو بریدونو په تور د مرګ او کفایت الله چې د کیف کاری په نوم هم پیژندل کېږي ته د عمر قید سزاګانې واورولې. د کراچۍ په سفوره چورنګیه کې د رینجرز واک پر ګاډي په بمی برید کې ککړ محمد فرحان چې د اعجاز قادری په نوم هم پیژندل کېږي ته هم مرګ سزا اورول شوې ده. بیان وایي د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د ملکی وګړو ته د سزاګانو اورولو منظوري ورکړې. بیان زیاتوي دا کسان د سزاګانو پر ضد اپیل یا غوښتنلیک دایرولی شي. د پاکستان صدر ممنون حسین وای د ترګره پر ضد جنگ به ترغې جاری وي تر څو چې ټول وسلوال لمینځه نوي تللې. دا خبره نوموړي نن په اسلام آباد کنوینشن سینټر کې د پاکستان د آزادۍ د ورځې په مناسبت سره د قومي بیرغ پورته کولو په دستور کې وکړه. نوموړي وویل دا وخت د پاکستان ټول ولس په ملک کې د ترګره د خاتمې لپاره یو موټی دی.
پاکستان ایک طویل مدت سے حالت جنگ میں
پاکستان دیو اگدی مدیرہ سے پا حالت جنگ کے دے یو طرف تا شدت پسند و ریاست چیلنج کرے دے نو بل پلو سماج دشمن وگڑو او زینی غیر ملکی مفادات لپارا کارکون کو دا ملک دا زین علاقو امن خراب کرے دے. خود دے ملک خلق ډیر بہادر دی پدے کے دا ٹولو لویا قربانی دا پیخور آرمی پبلک سکول معشومان ورکڑے دا چی دا بیرحم ترہگر اخکار شو. خدا خبر ہم دا اطمینان دا چی ټول کام یو موٹے دے.
په دستور کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته پوځمشر جنرال راحیل شریف نه علاوه نورو لوړ پوړو مشرانو هم ګډون وکړ. د پاکستان وزیر اعظم د بارنو چارو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز به د روانې میاشتې پر 23مه پر امنیتي موضوعاتو د خبرو لپاره هند ته ځي. په جولای کې په روس کې چې هندي وزیر اعظم نریندر مودي له خپل پاکستاني سیال نواز شریف سره لیدلی وو نو د خبرو په نوي پړاو سلا شوي وو. د دوی تر هغې لیدنې وروسته له کشمیر سره په سیمه او پر پوله د وسلوالو حملو او نښتو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. دواړو هیوادونو د دې پیښې په تړاو پر یو بل تورونه هم پورې کړي دي. سرتاج عزیز په پهین کې د ملي امنیت له سلاکار اجیت ادوال سره ګوري. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم ویلي د سیمې هیوادونه باید د سخت دریځې وسلوالۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. نوموړي دا خبره تېره ورځ له مشال ریډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه.
We don't think that terrorism
موږ فکر نه کوو چې ترهګری به د سیمې په یو هیواد پورې وي. دا پدیده د سیمې په ټولو هیوادونو اغیز لري او دغه شان د سیمې د هیوادونو لپاره یو پیامد لري او موږ په دې باور یو چې د سیمې هیوادونه باید د دغه پدیده په وړاندې د مبارزې په برخه کې افغانستان قوي او نیخ په نیغه ملاتړ وکړي.
هیسم زیاتوي چې له افغانستانه د بارنیو جنگي ځواکونو تر وتلو وروسته غیوات له لویو امنیتي ننګونو سره مخامخ دي. د القاعده وسلواله ډلې مشر ایمن الزواهری د افغان طالبانو له نوي مشر ملا اختر منصور سره د خپلې ډلې د وفاداری اعلان کړی دی. دا اعلان زواهری پر ویب پاڼې په خپور شوي یو غږیز پیغام کې کړی. د نوموړي په اړه فکر کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په سیمه کې یې پناه اخیستې. په سمدستي ډول د الزواهری د ده د غږیز پیغام د کروالي پخلی نشي کېدی. نوموړي د خپلې وفاداری اعلان پر داسې مهال کړی چې د طالبانو ځینې ډلې له ملا منصوره بیلې شوې دي او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له عربو مشرانو سره د وفادارۍ اعلان کړی. د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر تر پخلي وروسته منصور د جولای په وروستۍ نیټه د طالبانو نوی مشر شو. امریکا د دې پلټنه کوي چې آیا د اسلامي دولت ډلې په عراق کې د کورد ځواکونو پر ضد په جګړه کې کیمیایي وسلې کارولې دي او که څنګه. دا لومړۍ نښې نښانې دي چې ښایي دې وسلوالې ډلې تر بندیز لاندې کیمیایي وسلې ترلاسه کړې وي. وال سټریټ جرنل تېر ماښام د لوړ پوړو امریکایي چارواکو له خولې لیکلي چې ورسره باوري معلومات دي چې په یو وروستي کیمیاوي برید کې د شړشمو ګیس په نوم وسله کارول شوې ده. د شړشمو په ګیس کې د سلفر مرکبات شامل وي. ورځپاڼه وایي ښایي اسلامي دولت ډلې دا ګیس شامه ترلاسه کړی وي. په 2013 کال کې شامی حکومت ومنله چې د دې ګیس لوی مقدار لري. ورځپاڼې په خبره دا هم ممکنه ده چې وسلوالې ډلې دا ګیس له عراق ترلاسه کړی وي. د شروع په ورځ د مخمور په نوم له یوې سیمې سره په پیشمرګه ځواکونو برید وشو. د جرمني دفاع وزارت وایي د حملې په نتیجه کې خواوشا شپېته کوردي سرتېري د سابندۍ له مشکل سره مخامخ شو. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
مشال ریډیو ته غوږیست خبرونه درته ملیحا امیرزاده وړاندې کول. پاکستان وایي د افغانستان امنیت ټینګښت لپاره به هڅو ته دوام ورکوي. د افغان او پاکستان چارواکو پرونۍ لیدنه به څه اغېز ولري او کنه؟
ثبوت وی او کنه وی ثبوت د پاکستان ته نیولې چې تاسو لاره خدا څرنګیږي کیږي. نو پاکستان یو ډیفنس پوزیشن اختیار کړی دی.
د پاکستان یو پوځي عدالت د پېښور سکول برید په تړاو شپږو مشکوک کسانو ته د مرګ سزا اورولې ده. د القاعده مشر ایمن الزواهری د طالبانو له نوي مشر سره د وفاداری اعلان کړی. هلته په ننګرهار کې خلک د اسلامي دولت ډلې فعالیتونو اندېښمن کړي دي.
دوانه سره زوري یو ویته هغه سره ته کومه کړي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنټر عثمان کاکړ پر حکومت ځغ کړی دی چې تر بندیز لاندې ټولو ډلو فعالیتونو مخنیوي دی وکړي.
کله کله نامنیاد پابندي پر ولګي هغه دا بل نوم ورکي پر هغه باغه خریدي پر بل نامه باندې کار کوي.
په اونیز پروګرام جمهوریت خبرونه کې مو په اسلام آباد کې د پښتون میشتو خامی یا کچا آبادی ډنګولو موضوع څېړلې ده. د ریار سوریدو تل مشال ریډیو سره وسی. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته. پاکستان وایي د افغانستان د امنیت لپاره به ډیری جدي هڅې وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویلي د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز تیر ورځ له کابل له ورغلي پلاوي سره په خبرو کې ویل اسلام آباد به د سولې خبرو په ترڅ کې هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
پاکستان له افغان پلاوي سره په اسلام آباد کې تر لیدو وروسته وویل په ټول قوت به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هڅې وکړو چې په دې کې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د سولې او پخلاینې بهیر هم شامل دی. دا ژمنې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز تېره ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني په مشرۍ پلاوي ته وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې د سرتاج عزیز په وینا ویل شوي دي چې دواړو لوریو د دوه اړخیزو اړیکو په برخه کې ډېرې څرګندې او ښکاره خبرې وکړې. په اعلامیه کې څرګنده شوې ده د دواړو لوریو د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت د دواړخیزه اړیکو او په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې چې لومړی دورې د جولای په 1 اسلام آباد ته نږدې په مری کې شوې وې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته وځنډېدې. پاکستاني رسنۍ د افغانستان د پلاوي د مشر صلاح الدین رباني په وینا وایي چې افغانستان غواړي له نږدې له پاکستان سره د ګډو ګټو په برخه کې همکاري او کار وکړي. پاکستاني رسنۍ د سرتاج عزیز په وینا خبر ورکړي چې پاکستان له افغانستان سره د شو اړیکو غوښتون کوي دی او یو ځل بیا خپل شمنه تکراروي چې د ټولو هغو ګواښونو د مخنیوي لپاره به له افغان لوري سره همکاري وکړي چې افغانستان ورسره مخامخ دی. سرتاج عزیز ټینګار وکړ چې دواړه هیوادونه باید پر یو بل باور او اعتماد وکړي. سرتاج عزیز د پاکستاني اژانسونو په وینا په افغانستان کې وروستۍ تروریستي پیښې وغندلې او خپله خواخوږي یې څرګنده کړه. د سریاسم نواز شریف سلاکار وویل چې د دغو تروریستي هڅو د ریښو د له منځه وړلو لپاره ګډو هڅو ته اړتیا شته.
احمد شیبرو تاسو د په ریپورت کې واوریدل چې پاکستان وایي په پوره قوت به د افغانستان امنیت او هلته د سولې بهیر په اړه هڅې وکړي. په دې اړه دا چې د پاکستانیو او افغان چارواکو ترمنځ خبرې اترې به څومره اغېزمنې سي، په دې اړه زموږ همکار پامیر ساحل په امریکا کې د سیاسي چارو له شنونکي ډاکټر محمد تکی سره مرکه کړې او له هغه څخه یې پوښتلې چې د افغانستان او پاکستانیو چارواکو ترمنځ په اسلام آباد کې لیدو کتو ته په کوم نظر ګوري.
اوس موجوده حالت داسې دي چې زمان دغه دا ده چې ثبوت وي او که نه وي، ګوتو هغې پاکستان ته نیولی چې تاسو له علاقه ده شرنګیزي کېږي. نو پاکستان یو ډیفنسو پوزیشن اختیار کړی دی، یو خو اوورآل په دې ډاکټر صاحب غنی چې کوم تقریر و هغې نه پس پاکستان څخه خاص دې باندې کامنټس نه دي کړي. بیا په دې ملاقات کې هم داسې ښکاري چې پاکستان دا ویلي چې موږ به د تحقیقات کوو چې تاسو کوم چارج زده کوئ. نو دا داسې یو کمزورې پوزیشن نه هغې خبره کوي. زما خیال دی چې څومکې ډاکټر صاحب غنی په جهر ورغلی دی، نو پاکستان سره دا غم دی چې انټرنیشنلی ډیپلوماټیک اوازونه نور به هم پورته کېږي د افغانستان په حمایت کې.
ډاکټر محمد تقی صاحب، تاسو د ډیپلوماټیک فشار خبره وکړه، آیا تاسو دا ګڼئ چې نړیوال ټولنه او بالخصوص امریکا به پر پاکستان فشار راوړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې په پوره اخلاص مرسته وکړي او که څنګه؟
زما خپل مضمون کې دا ذکر شته، د سټیټ ډیپارټمنټ بیان مارک ټونر غالباً بیان ورکړو، نو هغه افغانستان ته پکار دی چې پاکستان سره ارجنټلی یو ځای شي او دا خبرې ترې وکړي. نو باید چې هغې هم لږ غور وکړي چې آخر دا 14 کاله دا جنگ کېږي او امریکا ته هم معلومات وو. 2011 کې لیان پنیټا دا زرداری صاحب سره دا خبره کوي چې موږ ته داسې اطلاعات دي چې ملا عمر په کراچی کې د هسپتال کې دی پلانې دی. نو هغې ولې پاکستان باندې دا فشار پورته نه کړل؟ نو د هغې انټرسټ پرایورټیز جدا وو چې کوم د کابل یا د افغانستان یا د افغانستان د خلکو د افغانانو چې کوم پرایورټیز دي، هغه نه د امریکن سټیټ ډیپارټمنټ خصوصا د هغې پرایورټیز ډېر بدل دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان فوج وایي یو فوجي عدالت د پېښور پر سکول په برید کلاس لرونکو شپږو کسانو ته د مرګ او یو کس ته د عمر قید سزا اورولې ده. آی اس پی آر وایي د فوج مشر جنرال راحیل شریف د سزاګانو منظوري ورکړې ده. له دې سره په کراچۍ کې پرمنتي سرتیرو په بمی برید کې ککړ کس ته هم د مرګ سزا اورول شوې ده. تفصیل ریاض مساخیل وړاندې کوي.
د زیارت پورز ماسخوتن د پاکستان پوز د مطبوعاتو سانګې یا آی اس پی آر لخوا جاری شوی او بیان کې ویل شوی دی چې د آرمی پبلک سکول پیښور او سفوره چورنګې کراچۍ پیښو کې ککړ و ملزمانو ته د پوزي عدالتونو لخوا د مرګ سزا وورول شوه. د دې ترڅنګ یو ملزم ته عمر قید ورکړل شو او پوزي مشر جنرال راحیل شریف په دغه ټولو سزاګانو دستخط وکړ. خبر پاڼه زیاتوي چې دا ټول ملزمان د ترهګرۍ، بم چاودنو او دغه رنګ نورو لویو جرمونو کې ککړ وو. خبر پانی تر مخه د مقدمو اوریدنې دوران ټولې قانوني تقاضې پوره کړې شوې دي او ملزمانو ته د خپلې صفایې موقع او وکیلان ورکړل شوي وو او اوس هم ټولو ملزمانو سره حق شته چې د فیصلې په ضد پوزي عدالت کې اپیل وکړي. سزا شوي ملزمانو کې حضرت علي، مجیب الرحمن عرف علي، سبیل عرف یحیی، مولوی عبدالسلام، تاج محمد عرف رضوان، عتیق الرحمن عرف عثمان او محمد فرحان عرف عباس د پېښور آرمی پبلک سکول پېښه کې کړ دی. دارنګ یو ملزم کفایت الله عرف کیف کاری ته د عمر قید سزا اورول شوې ده. د دفاعي چارو کارپوهان د پوزي عدالتونو لخوا ورکړې شوې سزاګانو ته څنګه ګوري؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند وې چې د سزا او جزا په قانون عمل نه کېدو په وجه حالات ډیر خراب شوې دي.
وسوال قوتونو دا پرسپشن په خلکو کې جوړ کړی دی چې یاره موږ کوم نیولې شو، موږ ته سزا نشي ملاوي دی چې زمونږه وروسته چې قوتونه دي هغه ډېر مضبوط دي. نو دا د پاکستان قانون کې ډېر لوی سقم دی، ډېره کمزوري ده پکې او د دې کمزورۍ نه خلک ناجایزه فایده اوچتوي او د دغه ناجایزو فایدو د اوچتولو لاره بندولو لپاره به دا یو پیغام دی چې په دې سطح باندې ورکړې کیږي.
د آی اس پی آر تر مخه سزا شوي ملزمان د خپلې سزا په ضد اپیل کولی شي. په دغه اړه مشال ریډیو د قانوني چارو د کارپو او بشري حقوقو لپاره کارکونکي وکیل شابودین خټک نه تاسو کو نو دوی باید چې اپیلټ کورټ د مقدمه بیا د سره اوریدنه وکړي.
دا بالکل انشور کول پکار دی چې د فوجي عدالتونو نه کم خلک سزا کیږي، اپیلټ عدالتونو چې دوی کم دي هغه دې هغه لاندنی عدالت باندې صرف مهر نه لګوي چې برداشت شوي دي، بلکې پکار دا چې داسې اپلیټ عدالتونه جوړ کړل شي چې په هغه کې خلکو ته فیر ټرایل او فیر فیصله ملاو شي. دغه یو اصول بالکل اصل او بنیادی اصول دی چې ګناګار ته سزا ورکول پکار دي، بې ګنا چې کم دی هغه پرېښودل پکار دي، چرچا په کیس کې شک دي هغه پرېښودل پکار دي.
د یادونې ده چې پروس کال 14 دسمبر باندې د پېښور په آرمی پبلک سکول د حملې وروسته د پاکستان پارلیمان د پوځي عدالتونو د جوړښت لپاره آئین کې 21 ترمیم وکړو، د کوم په ضد چې د سپریم کورټ بار او ځینې نورو وکیلانو او د بشري حقوقو تنظیمونو سپریم کورټ کې درخواست جمع کړی وو. خو دې وروستیو کې د سپریم کورټ ولستنی فل بینچ د اورېدنې وروسته د ټول درخواستونه مسترد کړ او د پوځي عدالتونو جوړښت یې قانوني او آئینی وګرځولو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په ریپورت کې مو اوریدل چې په پاکستان کې فوجي عدالتونو 9 کسانو ته د مرګ سزا او 1 ته د عمر قید سزا ورولې ده. په داسې حال کې چې 2 ورځې مخکې سپریم کورټ د فوجي عدالتونو قانونیت په اړه پریکړه وکړه، د دې سزاګانو اورول څه ارزښت لري؟ د پښتنه پامیر ساحل په پېښور کې د قانوني چارو لا کارپو عبداللطیف اپریدی څخه کړې ده.
فوجی عدالتونه چې کوم پایین کې ترمیم شو او دغه جوړ کړی شو، قانوني وګرځول او ویل چې دا پاکستان په دستور کې کوم 21 بدلون یا ترمیم راغلی دی هغه ټیک دی او پارلیمنت حق لري چې دغه کې
لالا. تاسو دا د آئین خبره وکړه کنه، د پاکستان یوې بلې نومیالې وکیلې عاصمې جهانگیر د دغه 21 ترمیم او پوځي عدالتونو جوړېدو پر ضد درخواست جمع کړی او بیا سپریم کورټ وویل چې دا قانوني دي دا عدالتونه جوړېدل. اوس تاسو څه فکر کوئ، دا د سپریم کورټ فیصله چې دا د دې پر ضد آیا بل درخواست دایریدای شي چې دا چې دي دا د بشري انساني حقوقو معاملې ده یا د آئین چې دی هغه زیات مقدم دی د سپریم کورټ د فیصلې نه څنګه صورت حال دی؟
سپریم کورٹ ہم دغه فیصله کړی دا چې پارلیمان دا حق لري او دا حق پارلیمان ته په آئین کې خپل ورکړی شوی دی چې هغه وغواړي نو په آئین کې بدلون راوستلی شي. چې اوس د سپریم کورٹ دغه فیصله راغله، د دې نه بعد فوجي عدالتونه چې دي دا هغوی فیصلې قانوني شوې. البته سپریم کورٹ او های کورټ ځان ته یو اختیار دا وساتلو چې په دې باندې به د جوډیشل ریویو یا د عدالتي نظرثانۍ اختیار دی سپریم کورٹ او ہائی کورٹ سے.
دا مشال ریڈیو دا
د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری په یو ژغیز پیغام کې د افغان طالبانو لانوی مشر ملا اختر محمد منصور سره د وفاداری اعلان کړی دی. د زواهری پیغام د القاعده پر ویبپاڼه خپور شوی چې پکې هغه د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر په مړینه خفګان ښودلی او وایي د شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن په څیر د هم د طالبانو مشر خپل امیر بولي. تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری د افغان طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور ته بیعت وکړ. زواهری دا خبره په هغه بیان کې کړې ده چې په انټرنیټ کې په خپل ژغ خپور کړی دی. د تیر کال سپتمبر میاشتې را وروسته دا د ایمن زواهری په نوم لومړی پیغام دی چې خپرې شي. دا پیغام 10 دقیقې دی. د القاعده شبکې مشر دا اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د طالبانو یو شمېر مشرانو د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت کړی دی. بل لور ته د دغو اختلافاتو له کبله ځینې طالبان له داعش سره یو ځای شوي دي. په افغانستان کې امریکایي بریډ جنرال ویلسن شوفنر د پنجشنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د اوس لپاره داعش په افغانستان کې لاره موندلې ده، خو دا ډله په دې هیواد کې هغسې پیاوړې نه ده لکه په عراق او سوریه کې چې پراخې سیمې لاندې کړي دي، اما دا ویره شته چې په راتلونکي کې په یوه لوی ګواښ بدله شي. بریډ جنرال شوفنر بیا وویل چې داعش په افغانستان کې له طالبانو سره په جګړه دی چې د دې جګړو قربانیان بیا هم افغانان دي. شوفنر زیاته کړه چې دا یوه امنیتي مسله ده او د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت ژمن دی چې له افغانستان سره د داسې ستونزو په مخنیوي کې مرستې وکړي.
احمد شیبرو، تاسو دغه په ریپورت کې واوریدل د القاعده مشر ایمن الزواهری د طالبانو له نوي مشر ملا اختر منصور سره د وفادارۍ اعلان کړی دی. دا چې د زواهری دا اعلان د سولې پر بهیر او امنیت ته څه اغیز لرلای شي په اړه یې پامیر ساحل په کابل کې د شخړې او سولې مرکز له څېړونکي حکمت الله اعظمي څخه سره مرکه کړي او له هغه څخه یې پوښتلي چې د ایمن الزواهری د وفاداری پیغام ته په کوم نظر ګوري.
ځکه دا ډېر سمبولیک ده. پخوا هم دوی دا رقم به یو څه نه د ملاومت سره کړي وو، مګر طالبانو هېڅکله هم دغسې اعلامیو ته جواب نه ورکړی. البته په ښکاره باندې او په پټه باندې نو نه معلومېږي چې څومره به دا دغه وي، چونچې د پاکستان د بیرې بل دا دی. زما فکر د ایمان الزواهری په داسې وخت کې د اختر محمد منصور سره بیعت اعلانول د دوی ګډ یا مشترک دښمن هم دې ته زما په فکر شاید اڅولی اوسېږي چې تر څو دا بیعت اعلان کړي او هغه ګډ دښمن یې داعش اسلامي دولت دی.
صحیح، خو القاعده ډله اعظمي صاحب فعال ده په دغه سیمه کې هم فعال ده، او د اسلامي دولت ډلې په اړه هم ویل کېږي چې دوی په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړي، او تاسو ویل چې دا دواړه ډلې له یو بل سره مخالفې دي. دغه دواړه ډلې که د یو بل سره مخالفې دي، او القاعده او اسلامي دولت ډله یا طالبان او اسلامي دولت ډله خپلو جګړو ته دوام ورکوي، ستاسې په اند د زواهری له دغه اعلان سره د افغانستان د حکومت لپاره نورې ننګونې زیاتېږي که نه؟ هماغه سمبولیک خبره چې تاسو ویل، سمبولیک خبره ده، دومره زیات فرق به پرې نه وزي.
لیول باندې خو صحیح دی، هغه طالبان نشي کولای. د دوی محدودیت دا دی چې د پاکستان د ډاره د پاکستان د بیرې دا په ظاهره د دغه سره همکاري نشي کولای القاعده سره. مګر که تاسو القاعده مشرانو ته وګورئ، هغوی په افغانستان کې شتون درلود، وسم شته. افغانستان او پاکستان د ډیورنډ کرښې په دواړو خواوو کې، او تازه مثال یې د ابو خلیل السوډانی په پکتیکا کې ووژل شو د امریکا د ډرون په حمله کې. د دوی شتون دلته شته او دوی اوسېږي، خو دلته دوی داسې کړي دي چې د ځینو قمندانانو سره تاریخي اړیکې لري، لکه اوس عبداللطیف منصور د نصرالله منصور وراره چې هغه د طالبانو غړی دی، بیا خپل دغه درلودې په جرمت کې. دوی هغه تاریخي اړیکو باندې کار کوي او د هغوی څخه استفاده کوي تر څو په افغانستان او پاکستان
فعال. مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د ننګرهار اوسیدونکو وایي هغې ویډیو اندېښمن کړې دي چې پکې وسلوال لس کسان په بمونو وژلي دي. دا ویډیو څو ورځې مخکې د اسلامي دولت یا داعش په نوم د وسلوالې ډلې لخوا پر ټولنیزو رسنیو خپره سوې. د ننګرهار اچین ولسوالۍ اوسیدونکي وایي وژل سوي کسان وسلوال نه بلکې شپانه ول. د ننګرهار والی وایي د داعش او طالبانو په نوم وسلوال د ننګرهار په ولسوالیو کې خلک ځوروي او وژني. د دې موضوع تفصیل د شاه محمود شینواري په دې رپورټ کې اورو.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا یو ویډیو خپره شوه چې د اچین ولسوالۍ لس تنه اوسېدونکي طالبانو سره د تړاو په تور په بمونو الوزوي. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی وایي پوره معلومات نه لري چې عام خلک دي او که کومې وسلوالې ډلې پورې تړلې دي، خو نوموړی وایي دغه ډول وژنې نه په اسلام کې شته او نه نور قوانین د دې اجازه ورکوي. کندوزی وایي په لرو ناامنو سیمو کې ولس د دواړو وسلوالو ډلو لخوا ځورول کېږي. د ده په خبره دواړه ډلې ولس په دې ځوروي چې مخالفې ډلې سره ناسته ولاړه کوي، په داسې حال کې چې عام خلک د ډار عملا د هیڅ یو وسلوالي ډلې مخالفت نشي کولای.
مشکل هم ته داري چې هغه منطقه کې چې مخکې طالب اول ته بیا داعش په نامه سوګورځي، خو ولس زوري وي تا طالب ته ډوډۍ ورکړې ده، په منطقه کې ولس مجبور دی. بیا چې کله طالب لاړ شي بیرته به داعش راشي، یا داعش لاړ شي بیرته به طالب راشي، دواړه سره زوري یو وي تا هغه سره تا کومه کړې، په دې کې ولس زوريږي.
بلخوا د اچین ولسوالۍ اوسیدونکو وایي دغه کسان چې په بمونو الوزول شوي ټول عام او بیګنا خلک وو، چې ځینې شپانه او ځینې نور دکاندارانو. کسان ویل دی پرته د دوی په سیمو کې په نورو طریقو هم خلک وژل شوي چې هغه پیښې لا تر اوسه رسنیو ته نه دي راوتلي.
دا خوار غریب خلک دي، په والله چې د پاره تنظیم کې وایي چې دا ما داسې ته خودلي وایي چې دا لیا په امارات کې دی، لیا په سرحد کې دی، لیا په بل ګل کې دی. د شپانه رانیولي او دا خلک رانیولي چې دا څوک هلته دړونه او د لرګو ټالونه او لرګي خرڅول، هغه خوار غریب په کلي کې نیولي دي. دا خواران پاتې خپل زنانه او ماشومان سره روان کړي دي. اول ته خاورو موړو کې ورته بامونه خاخړه، او یو په بام باندې کېنول، او ولې پوه چې هلته به کارغانو دا غو غوښې خوړلي، یو عمارت کې وژلی وی او بل کسې وژلی وی، ولاګه دې باندې چا زړه سوای کړی وه، ویلي وی زه د بم دغه چا سره کړي یو تنظیم کې وو. انسانان چې عوام وو او کار څوک چې لاس له به ورغله، او هغه به بالغ کسان وو، بیا به سنگ هغه ځان سره بول، څوک یې بمونو کې والوزول، او څوک یې چړو ته واچول، څوک یې په خوله باندې حلال کړه، څوک یې لاندې خېډه باندې حلال کړي دي. نو بس او زه ته راتښتېدلي هغه تښتېدلي کسان چې کوم وحشت بیان کړي، سرې اوبه یې په اړولي دي، ترکته کونه پورته اوبو کې را ځان کړي دي، په زور اقرار ورباندې کړی دی.
د چارو شنونکي استاد محمد انور سلطانی وایي د دغو وسلوالو ډلو وروستیو ظلمونو خلک اندېښمن کړي دي.
دغه پېښې دا فعلاً موږ په نن پرون کې ګورو چې یوه ډله خلک په تورو باندې سرونه غوڅوي، او ورته یې بله ډله وته مینونه پر مخ ګږدي او په هغه کې نه وي. دا د ځمکې د کورې په تاریخ کې چې څلوېښت زره مخلوقات په جهان کې پراته دي، د یو مخلوق په ادرس باندې دغه پېښه نه ده شوې. دا اسلامي او مذهبي اخلاق نه دي، دا د استخباراتي شبکو کار ده چې د دین او د عقایدو د سپکاوي په خاطر باندې دا کار کېږي.
د دې ویډیو له خپرېدو وروسته وسلوالو طالبانو په خپله رسمي پاڼه کې د داعش وسلوالې ډلې دغه عمل په کلکه غندلی او زیاته کړې ده چې دا د مامند سیمې عام خلک دي او دوی سره هیڅ تړاو نه درلود. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي فکر نه کوي چې دا ویډیو دې د افغانستان په خاوره کې ډکه شوې وي. د دې ریاست چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه یې پلټنې روانې کړي چې معلومه کړي دا ویډیو چیرته او څه ډول ثبت شوې ده. له دې وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا هم یو ویډیو خپره شوې وه چې د هسکې مینې ولسوالۍ د ګورګورې په سیمه کې څلور تنه حکومت ته د جاسوسۍ په تور په عام محضر کې حلالېږي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پاکستان په سینټ کې د پښتونخوا ملي او میګوند غړي عثمان کاکړ ویلي باید په پاکستان کې له پوځ، پولیسو، ایف سی او لیویز ځواکونو پرته نوري شخصي ملیشي وسلوالې ډلې او ټوپک سالاران فعال نه وي. نوموړي دا خبره په سینټ کې د هغه تحریک په تړاو وکړه چې د پیپلز ګوند سینیټر فرات الله بابر د چهارشنبې شروع پر ورځ وړاندې کړې ده. تفصیل د دې موضوع د رابع اکرم خان په رپورټ کې اورو.
په سینټ کې د پیپلز ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټرانو د ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو په اړه ویلي دي چې دا تنظیمونه اوس هم په نورو نومونو کار کوي او د دې په شا په مبینه توګه استخباراتي ادارې دي. په سینټ کې د کلدم تنظیمونو په اړه تحریک وړاندې کوونکي د پیپلز ګوند سینیټر فرات الله بابر ویلي دي چې د خیراتي ادارو په نوم کار کوونکي د کلدم تنظیمونو ترهګرۍ خلاف جنگ کې د ریاست ساق خرابوي. د سینیټر فرات الله بابر په وینا چې د یو سوال په جواب کې حکومت دا تسلیم کړی وو چې جماعت الدعوه د لشکر طیبه په شکل کې مخې ته راغلی ده او دې ته د کار کولو اجازت د یو عدالتي حکم تر لاندې ورکړی شوی دی. په سینټ کې هم دې لړکی برخه اخیستونکي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان کاکړ مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل حکومت وایي چې دا تنظیمونه کلدم دي او ورته اجازت نشته، خو دا تنظیمونه په نورو نومونو کار کوي په کم کې چې هم د هغه کلدم تنظیم خلک وي.
نکاح پوشانی تو کوکونه بور سره پر جنال ور برا روان پرس کلم مخت برا روان مدا ریاست کی پالیسی دا او ریاست دا تنظیم دا ځان اساسی غنی مور په سنټ کې دا ورته ویل دی چې ریاست کی فوج دی، ایف سی دا، رینجرز دی، پولیس دی، لیویز دی، دا سکیورټی فورسز دی. د دې علاوه پکاري سیس یو پرایویټ ملیشا او د هیڅ چام پوپاکو توپک سالاری
پلو خبرو کې سینیټر عثمان کاکړ زیاته کړه چې دوی په سینټ کې د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په دې تنظیمونو د کلک نظر وساتي.
تاسو د نورو ملکو دپاره ساتاس دی او دا د دې ملک دپاره تاوانې دي ستاسو کوي. بل په افغانستان کې مداخلت بند کړي بل جاته سمه پالیسي روانه کړي چې دا هغه پالیسي وطن تاسو که ماته افغانستان کې کومې فیله وجه افغانستان په تکلیف دی نو له دې پالیسي جاته تاسو کښېناستئ.
د واکمن ګوند مسلم لیګ نون ریټایرډ لیفټیننټ جنرل عبدالقیوم وایي چې د سینیټر فرات الله بابر دې خبرې سره اتفاق لري چې کلدم تنظیمونه له بیا نورو نومونو سره مخې ته راتلل نه دي په کار او که څوک داسې کوي چې ورته سخته سزا ورکړی شي. خو فرات الله بابر لخوا په اسټبلشمنټ تنقید وکړی شو کوم چې نامناسبه وو.
موږ له بعد قانون سازي کول وي. زموږ موقف واضح دی چې هغه خلک څوک چې قانون خپلو لاسو کې اخلي او هغې د خپلې اندکار کوي نو هغې ته اجازت ورکول نه دي په کار، ځکه چې دا خلک د حکومت د شرمندګۍ وجه جوړیږي.
د ذکر د داخله چارو وزیر مملکت سینیټر ولی اور رحمان ویلی دی چې جماعت الدعوه مشتبه تنظیمونو په لیست کې اچول شوې ده او کدا تنظیم د خیراتي کارونو نه علاوه نور څه قسمه هلو ځلو کې ککړ ونیول شو نو د دې خلاف به مناسبه کاروایی کیږي.
د مشال رادیو خبرونه په منځنیو صفو شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2113، 15,360، 15,160 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اوریدل شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په پښتونخوا کې د ماسپښین یوه نیمه بجه سومه لیها امیرزاده به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پاکستان ویلی په افغانستان کې سولې او ثبات لپاره به هڅو ته دوام ورکوي. د پاکستان بارنو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویل، د خبره د وزیر اعظم بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز له کابل اسلام آباد ته ورغلي لوړ پوړي پلاوي ته کړي. بیان وایي په خبرو کې سرتاج عزیز یو ځل بیا په کابل کې وروستي بریدونه وغندل او افغان چارواکو ته ویل چې دواړه هیوادونه باید د ترهګرۍ ختمولو لپاره ګډې هڅې وکړي. په پاکستان کې یو پوځي عدالت د پېښور پر سکول په برید کې ککړو شپږو مشکوکو کسانو ته د مرګ او یو ته د عمر قید سزا اورولې. تېر ماښام د پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر لخوا په خپور شوي بیان کې راغلي، تر مقدمې وروسته پوځي عدالت دغه سزاګانې واورولې. د کراچۍ په سفورا چورنګیا کې د رینجرز وقف په ګاډي په بمي برید کې ککړ تن ته هم د مرګ سزا اورول شوې ده. د پاکستان صدر ممنون حسین وایي د ترهګرۍ پر ضد جنګ به تر هغې جاري وي تر څو چې ټول وسلوال له منځه نه وي تللي. دا خبره نوموړي نن په اسلام آباد کنوینشن سینټر کې د پاکستان د د ورځې په مناسبت سره د قومي بیرغ پورته کولو په دستور کې وکړه. د پاکستان وزیر اعظم د بارنو چارو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز به د روانې میاشتې پر 23مه په امنیتي موضوعاتو د خبرو لپاره هند ته ځي. په جولای کې په روس کې چې هندي وزیر اعظم نریندر مودي له خپل پاکستاني سیال نواز شریف سره لیدلی و، نو د خبرو په نوي پړاو سلا شوي و. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هیسم ویلي، د سیمې هیوادونه باید د سختدریځۍ وسله والۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. نوموړي دا خبره تېره ورځ له مشال ریډیو سره ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. د القاعدې وسله والې ډلې مشر ایمن انصاری د افغان طالبانو له نوي مشر ملا اختر منصور سره د خپلې ډلې د وفادارۍ اعلان کړی. دا اعلان زواری په ویب پاڼې په خپور شوي او غږیز پیغام کې کړی. په سمدستي ډول د الزواری د غږیز پیغام دا کروالي پخلی نشي کېدی. امریکا د دې پلټنه کوي چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې په عراق کې د کورس واکونو پر ضد په جګړه کې کیمیایي وسلې کارولې دي او که څنګه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې مليحه امیرزاده وړاندې کول. اوس به ملار سو اسلام آباد او بګروج د پاکستان کورنۍ ورسپنو نن په خپل غنو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړي دي. سراج ظهیر یې پانی راړولې دي.
نن ایکسپریس ورسپنه خپل دویم ادارې په پاکستان کې په ترهګرۍ باندې لیکلي او وایي چې د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي چې د ترهګرو پر ضد اپریشن روان دی او که سلګ ډیر ترهګر پاتې وي نو هغوی به هم د جنډې ختمولی شي. ادارې وړاندې لیکي چې که وکتل شي نو د پاکستان په مختلفو علاقو کې اوس هم وسلوال لګیا دي، خپلې کاروایانې کوي او د دغه کاروایانو نه دا څرګندېږي چې وسلوال لاستړي نه دي او چې کله ورته هم موخه په لاس ورځي نو ورانکاری کوي. د ادارې په وینا چې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد خو ضرب اعظم عملیات روان دي او تر سرحد یې د هغوی نیټورک هم مات کړی دی، خو له دې سربیره د ملک په نورو مختلفو علاقو کې هم وسلوال پټ دي چې وخت په وخت خپلې کاروایانې کوي. نو په کار ده چې پوز او نورې سیکورټي ادارې د وسلوالو سره سره د دوی د مرستو کوونکو پر ضد هم کاروایی وکړي، ځکه چې د ترهګرو د خاتمې سره ضروري ده چې د دوی مرستیال هم ختم کړل شي، نو هله به ممکن شي چې د ملک کې امن پزای شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپنه خپل ادارې کې د متحده قومي مومنت په استفاګانو باندې لیک کړی دی او وایي چې دا فیصله ناڅاپه ضرور ده خو غیر متوقع نه ده، ځکه چې د کله نه کراچۍ کې د رینجرو اپریشن شروع شوی. ایم کیو ایم د دې پر ضد په ملک دننه او بهر احتجاج کړی دی. ادارې وایي چې کراچۍ کې د رینجرو اپریشن یوازې د بتخورو، ټارګټ کلر، ترهګرو او دغه نور جرمونو کې ککړو خلکو پر ضد دی چې دا شن د لوی اقتصادي او تجارتي خار د هر قسمه نارامۍ نه پاکړل شي. خو کله چې رینجرو د ایم کیو ایم په مرکز چاپه وهلې او هلته د دوی ځینې کارکنان او ملګري نیولې دي، وایي چې ګنې د کراچۍ اپریشن مخې دوی اړخته ګرځولې دي. اداریا اخري کې وایي چې ایم کیو ایم د استفاګانو واپس اغستو د پاره حکومت ته ځینې شرطونه ایښو دي، لکه د اپریشن نگراني د پاره دي یو کمیټي جوړه کړي شي، درنګ دي د دې بې ذره ککړ شوي ملګري را پیدا کړل شي. بل طرف ته وزیر اعظم هم د ایم کیو ایم د استفاګانو سخت نوټس اغسته او دوی سره د خبرو اترو د پاره ځینې ډلې جوړې کړي او د دې مقصد دا چې په خشن دا بحران حل شي او ملکي جمهوریت روان پاتې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال ورسپانې لیکلي چې په پاکستان کې د سختدریځې مغذبي ډلې جماعت داوا مشر حافظ سعید د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې په هیواد کې د فینټن په نوم د هندي فلم په نندارې او هلته پر خپرېدو بندیز ولګوي. سعید وایي دا د پاکستان ضد فلم دی. هلته د جرمني خبري اژانس په دې وروستیو کې په کابل کې د وسلوالو بریدونو په تناظر کې د کابل او اسلام آباد د اړیکو موضوع ته کتنه کړې ده. د دواړو لنډیز ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې مذهبي تنظیم جماعت الدعوه چې د امریکا حکومت یوه ترهګره ډله ګرځولې ده او مشران یې د هند د حکومت او پوځ خلاف دي. دا ځل یې د پام مرکز د هندي فلمونو انډستري بالیووډ ګرځېدلې دي. د دغه تنظیم مشر حافظ سعید غواړي چې د پاکستان حکومت په هیواد کې پر فانټم نومي فلم بندیز ولګوي. دغه فلم چې هندي اداکار سیف علی خان پکې کار کړی دی په هند کې د یو وسلوال برید د پلان موضوع باندې جوړ شوی دی. ورځپاڼه لیکي امریکا هند او ملګري ملتونه تور لګوي چې جماعت الدعوه د وسلوالې ډلې لشکر طیبه تر سوري لاندې کار کوي. لشکر طیبه په 2008 کال کې د ممبئی ترهګر بریدونو لپاره تورنه ده. په یاد برید کې 178 کسان وژل شوي وو. واشنگتن هم لشکر طیبه یو وسلوال تنظیم ګرځولی دی او د حافظ سعید د نیولو په سر یې د $100 ملیون انعام اخی دی. حافظ سعید او جماعت الدعوه په یادو بریدونو کې د لاس لرلو نه انکار کوي. ورځپاڼه لیکي جماعت الدعوه تېره اونۍ په لاهور هایکورټ کې یو درخواست دایر کړو چې یادې ډلې پکې دعوه کړې ګواکې دغه هندي فلم د پاکستان د ملي حاکمیت او د حافظ سعید په ګډون د ملګرو د ژوند لپاره یو ګواښ دی. ډله له عدالته غوښتنه کوي چې په فلم باندې د بندیز لګولو حکم ورکړي. د فلم هدایتکار کبیر خان ویلی دی چې فلم یې د پاکستان پر ضد نه دی. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې دغه دخلی لیکلی چې دغه فلم یوازې د هغو کسانو لپاره پاکستان ضد کېدی شي څوک چې لشکر طیبه د پاکستان استازی ګڼي. له دې وړاندې هم پاکستانی انتظامیې پر یو شمېر هغو هندي فلمونو بندیز لګولې چې په فکر یې د هیواد ضد وي. بلخوا ډی پی ای خبری اژانس لیکي 13 اونۍ په کابل کې درې بریدونه د افغان ولسمشر اشرف غنی په رویه کې د بدلون سبب وګرځېدل چې مخکې د پاکستان له حکومت او طالبانو سره په تماس کې و. اژانس لیکي پاکستان تېره میاشت له خپلې وعدې سره سم افغان طالبان مذاکراتو ته کېنول چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې په مری ښار کې وشوې. خو بیا دې پرمختګ ته هغه وخت توان ورسېدلو کله چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر مخې ته راغلو. د افغان استخباراتو په خبره په پاکستان کې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر له تصدیق سره د یادې وسلوالې ډلې د ننني سیاست کې بدلونونه تر سترګو شو او ژور اثرات پرې پرېوتل. د افغانستان له صدارتي ماڼۍ سره نږدې تعلق لرونکي یوې سرچینې ویلي چې افغان وفد اسلام آباد ته یو واضحه پیغام سره ورغلی. هغه پیغام دا دی چې پاکستان دې د طالبانو مرسته بنده کړي او مشرتابه یې له هېواده بهر وباسي. اشرف غنی ویلي چې په راتلونکو اونو کې چې د پاکستان حکومت کومې فیصلې کوي په مستقبل کې به د دوی د دوړخیزو تعلقاتو لپاره مهمې وي. اژانس لیکي بلخوا د پولې هغه غاړې ته هم شکونه موجود دي. پاکستانی چارواکي باور لري چې د غنی په انتظامیه کې ځینې کړې داسې دي چې د امن خبرې اترې اغېزمنول غواړي او د مذاکراتو د دویم پړاو نه دوه ورځې مخکې د ملا عمر د مړینې خبر په ډاګه کړ. په افغانستان کې زیاتره خلک د پاکستان په وړاندې د اشرف غنی د سختې رویې نه خوشاله دي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم ویلي سخت دریځي او ترهګري د افغانستان نه بلکې د سیمې مسله ده او باید د سیمې هیوادونو یې پر ضد ګډې هڅې وکړي. تېره ورځ له ازادۍ راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال نوموړي ویل د سیمې هیوادونه دې په دې جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. پر دې موضوع یوسف زدران رپورټ لري.
د ملي وحدت حکومت د مشرانو په څیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هم په دې باور دی چې ترهګري یوازې افغانستان نه ګواښي. نیکولاس هایسم د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې دا پدیده د سیمې په ټولو هیوادونو اغیز لري.
موږ فکر نه کوو چې ترهګري به د سیمې په یو هیواد پورې تړلې وي. دا پدیده د سیمې په ټولو هیوادونو اغیز لري او دغه شان د سیمې د هیوادونو لپاره یو پیامد لري او موږ په دې باور یو چې د سیمې هیوادونه باید د دغه پدیدې په وړاندې د مبارزې په برخه کې افغانستان قوي او نیخ په نیغه ملاتړ وکړي.
هایسم دغه شان په افغانستان کې سیاسي او اقتصادي ستونزو ته اشاره وکړه او ژمنه یې وکړه چې ملګري ملتونه به په دغو دواړو برخو کې د ملي وحدت له حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په باور له یو ګډ ګواښ سره د سیمې د هیوادونو مخ کېدل دا څرګندوي چې دغه هیوادونه په ځانګړي ډول افغانستان او پاکستان د اړیکو پیاوړتیا ته اړتیا لري. اوسمهال د افغانستان په ډیرو سیمو کې طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتي روانې دي او له څه مودې را په دې خوا د دغو هیواد په ځینو سیمو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د نفوذ په اړه هم اندېښنې پیدا شوې دي. نیکولاس هایسم په دې باور دی چې د افغانستان څخه د نړیوالو ډېرو ځواکونو وتل د دې سبب شوی چې جنګیالي په دغه هیواد کې خپل فعالیت ډېر کړي.
اوس وخت افغانستان د پام وړ ستونزو سره مخ دی. اوس چې ډېر ځواکونه له دغه هیواد څخه وتلي، افغانستان د امنیت له ګواښ سره مخ دی او مخالفین په دې هڅه کې دي چې وګوري آیا افغان ځواکونه لازمي وړتیاوې لري او که
نه. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو بیا بیا د سیمې هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډېرېدل به بالاخره د دوی امنیت هم له ګواښ سره مخ کړي. جمهور رئیس غني د شانګهای په وروستۍ غونډه کې د سیمې هیوادونو ته په جدیت سره وویل چې له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې د نه همکارۍ په صورت کې به سیمه له ناوړو عواقبو سره مخ شي.
د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر 6 بجو پورې مشال ریډیو اوري.
په امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ کې د دوو څېړونکو مقاله خپره شوې ده. دوی د افغانستان تر لس ورځني سفر وروسته په هغه هیواد کې د روغې او سولې بهیر څېړلې او وایي په دې وروستیو کې په افغانستان کې ناامني زیاتې شوې دي، خو د سولې لارې هم شته. دا د سولې او ثبات څه ډول لارې دي او لیکوالان څه سپارښتنه کوي؟ ځواب یې پامیر ساحل راکوي.
امریکایي څېړونکي سټیفن هډلي او انډرو وایلډر په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکلي، تېره اونۍ په کابل کې تر خونړۍ برودونو وروسته دا خبره بیا روښانه شوې چې افغانستان له لویو ننګونو سره مخامخ دی. په هغو برودونو کې سلګونه کسان ووژل او ژوبل شول. دا څېړونکي وایي د ناامنیو پر زیاتېدو سربیره دوی د افغانستان او پاکستان لس ورځني سفر پر مهال پر دې قانع یا قایله شول چې اوس هم د سولې خواته د تګ امکان شته. دوی لیکي لوړپوړو افغان او پاکستاني او چارواکو دوی ته وویل چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو وسلوالو ډلو په پټنځي د بدلېدو په حال کې دی. د دوی په خبره په دې ډلو کې وژونکي اسلامي دولت وسلواله ډله هم شامل ده. لیکوالان وایي سیمه اوسمهال د ناکرارۍ او ګډوډۍ په حال کې ده، خو د امریکا یو څو ملګري هیوادونه د دې وسلوالو ډلو پر ضد د جنګېدو لپاره سیاسي اراده او هوډ، ولسي ملاتړ او ځمکني سرتیري لري. دوی وایي په داسې حال کې چې افغانستان له کلونو راهیسې د طالب یاغیانو پر ضد جنګیږي، اوس د هغه هیواد ملي امنیتي سرتیري د منځنۍ آسیا، پاکستان، قفقاز او منځني ختیځ وسلوالو پر ضد هم په جګړه بوخت دي. د لیکوالانو په اند افغان سرتیري په مړانه د دې وسلوالو پر ضد جنګیږي، خو لوی ځاني زیان هم ور په برخه کیږي. سټیفن هډلي او انډرو وایلډر وایي پاکستانی چارواکي دوی ته وایي چې په افغانستان کې د ثبات غوښتونکي دي او غواړي افغانستان بیا د وسلوالو په ځاله بدل نشي. له دې سره سره پاکستان په سپینه دا هم غواړي چې د افغانستان د سولې بهیر واګي په لاسو کې وي، خو افغان چارواکي فکر کوي چې پاکستان سږ کال په افغانستان کې جنګیدونکو وسلوالو ته مالی او مادي ملاتړ دوه چنده ور زیات کړی دی. لیکوالان وایي پر دې ټولو ننګونو سربیره دوی فکر کوي چې په افغانستان کې د روغې لپاره لارې شته. سټیفن هډلي او انډرو وایلډر وایي په دې لړ کې لومړی اقدام دا دی چې امریکا او نړیواله ټولنه باید پر پاکستان فشار زیات کړي چې ټول طالبان او د هغوی ټولې ډلې خبرو ته حاضر کړي چې له افغان حکومت سره روغه وکړي. دویم، نړیواله ټولنه باید په لنډمهاله ډول د افغانستان اقتصاد ته داسې یو تحریک ورکړي چې هلته اوسیدونکو ته کاري موقع پیدا شي او ورسره پر حکومتي اصلاحاتو هم کار وکړي. دریم، امریکا او نړیواله ټولنه باید د افغان ملي امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکړي. امریکا باید هلته د سرتیرو روزنې او د هغوی د مرستې ماموریت پراخه کړي. او څلورم دا چې په افغانستان کې باید د ترهګرۍ ضد یو نظام جوړ کړل شي او په دې کې باید امریکا له هغوی سره کافي استخباراتي مرسته وکړي او د څار په نظام کې یې ملاتړ وکړي چې هلته د وسلوالو ځالې جوړې نشي. لیکوالان په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې زیاتوي دوی باور لري چې په افغانستان کې سوله راتللی شي، خو امریکا او افغانستان دواړه باید د خپلې برخې کار وکړي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو په اسلام آباد کې د پښتون میشته خامې یا کچا آبادۍ ړنګولو او د زرګونو پښتنو د بې کوره کولو موضوع څېړلې ده. د دې خبرونې کوربه پامیر ساحل دی. دا چې په دې خبرونه کې نور څه دي راځي چې لږ څه واورو.
د اسلام آباد پښتون میشته خامې یا کچا آبادۍ ړنګول څه معنا لري؟ د
پاکستان عوامی ورکرز ګوند د دې کار پر ضد ولې احتجاجونه کوي او نور څه اقدامات یې کړي دي؟ د کچا آبادۍ ړنګولو پر مهال پر ځینو فعالانو د ترهګرۍ مخنیوي مقدمې ولې درج کړل شوې؟ عیني شاهدان څه وایي؟ د اسلام آباد پرمختیا اداره یا سی ډی اے څه دریځ لري؟ په قانوني او آئینی لحاظ د انتظامیې لخوا د کورونو ړنګول څه معنا لري؟ او آیا دا قانوني کار و او که نه؟ د بشري حقونو کمیسیون څه فکر لري؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو، تاسو ته معلومه ده چې څو ورځې مخکې د پاکستان حکومت په وینا د پلازمینې پرمختیایي ادارې سی ډی اے په اسلام آباد کې د آی ایولس په نوم د سیکټور هغه خامه یا کچا آبادی ړنګه کړه چې پکې زرګونه پښتانه اوسېدل. دې خلکو ته حکومت دوه ورځې وخت ورکړ چې کورونه دې پرېږدي او بیا وروسته ورغلل او د خلکو کورونه یې ړنګ کړل. پر دې مهال د تاوتریخوالي په پیښو کې د هغې سیمې ګڼ اوسېدونکي ژوبل شول او ځینې پولیسو ونیول او بیا یې ورباندې د ترهګرۍ مخنیوي مقدمې درج کړې. په دې نیول شویو کې یو حسن تورۍ نومېږي چې په اسلام آباد د عوامی ورکرز پارټۍ یا د کارګرانو ګوند غړی، د بشري حقونو فعال او خبریال دی. دی هلته له خبریالۍ سره سره د کورونو ړنګولو پر ضد د مظاهره کوونکي په توګه هم موجود و. له دې مې پوښتنه وکړه چې کله چې حکومت د آبادۍ ناقانونه ګرځولې وه او ړنګولی یې، نو ده پر کوم اساس احتجاج کاوه؟ توری وایي حکومت په ناقانونه توګه د خلکو کورونه ړنګول او خلک یې ویستل.
حکومت ذمهداري ده چې خلکو ته کورونه ډېر کړي. ویلې چې پاکستان چې کوم آئین دی هغه کې دغه راغلي دي چې د سټیټ ذمهورداري ده چې هغه به خلکو ته کورونه مهیا کوي. نو دا کورونه خو ورکوي خود نه چې دلته کې کورونه ورنه وي. بله خبره دلته دغه ده چې دلته کې زیاتره خلک چې کوم آباد و ډېر په پښتنو کې هغه ډېر خلک قبایلي علاقو والا و چې هغه هلته کې د جګړو مختلف اپریشن شروع دی. غنه وروتلی او دلته اسلام آباد یا بوت شیو نو آلته کیا کورونا اوران کو تاغه زنه دلته کی غته اسلام آباد ترغل دلته کیا اسلام آباد کیا کورونا اوران کو.
حسن توری لمشال رادیو سره د خبرو پر مهال د خپل گرفتاری کیسه وکړه.
زه عوامي ورکر پټه ممبر یم او دلته کی اکثر خپل بلاګ زاله کوم او ویډیو زاو جوړوم کنه اکثر د ایونت از کور کوم. نو ما دی ورځې هغه زه لګیا وم ویډیو جوړولې او ته عکسونه مې اخیستل کنه. نو دی کې یو ماشوم زخمی شو د هغې ته زه ورغلم هغې ویډیو مې جوړوله او کومې زنناوې هغه لګیا قرنونه لسونو کې ورسره وو نه هغوی احتجاج کول او هغې ویډیو مې جوړوله. دی کې یو سی ډی والا کس هغې آواز ورکو چې دا کوم دا کاست دی د موته آبادۍ والا ښکاري نو دی کارډ و چې وګورئ. زه خو ما ورته ویل زه فریلانسر زندست یم ما سره کارډونه نشته دي خو هغوی بس ما خبره نه ومنله او بس وینې ولم کیمرا یې رانه واخیستله. زما کیمرا ما ته اوسه پورې نه دی میلاو شوي سو جیل
پر توری د ترهګرۍ مخنیوي قانون دفعه لګول شوی وه چې تر مخه یې نیول شوی کس نشي خوشي کېدی. دی وایي تر پښتنو ګرویژونو وروسته عدالت ته یې خوشي کړ.
دوی د اپریشن لګېدلو نه مخکې اوله نه دفې لګېدلې وې هغې کې نور ټولې قابل ضمانت وې خو د اخري حکومت دفاع وه هغه ایټی د ترهګرۍ والا دا قابل ضمانت نه وه. دی اوله نه لګولې وې کېس کله جوډیشل ریمانډ باندې څلور ورځې ریمانډ واخیستل هغې نه بعد کله مو کورټ کې پیش ولو نو ایمو والا هغې ما سره کیمرې کور ما سره پاتې شوی و نو هغې ورته ویل دا فریلانس جرنلسټ دې تعلق یو آنلاین میگزین سره دی نو کوریا موجود دی بده سره دې تعلق نشته دی د سیمه ضمانت ملو شو.
حسن توری زیاتوی پولیسو ولس کسان په زندان کې اچولي او د ترهګرۍ مخنیوي مقدمه یې ورباندې درج کړې دي. دی وایي د هغو خلکو حال اخیستو ته د اډیالي جیل ته ورغلی و.
یو کار سره ملو شو کنه مارشد و هغه آبادۍ والا نه دی هغه چرسدې والا دی ریډي لګی نغې نه پولیس والا تلاشه کې موبایل اخیستی و هغه موبایل پسې تانی ته تللی و پولیس والا نه خپل موبایل اخیستو موبایل یې خود نه اخیستل سو الټای ورپسې هغه ته واچولو گاډي ته واچول ورته ډیاله کې پروت دی. پولیس والا دا لګولې دی خپل ځانونه د سټیټمنټ په لیکل دوی سره کوڼي ورسره او دېس ګرونه کول دی سکوتکې ورسره وي خلک یې ټارګټ کړي دي حجرو ته ورپسې دننه وتلي دي حجرو نه خلک روبسلي دي داسې خلک یې نیولي دي.
د کورونو ړنګولو پر مهال د سی ډی اے چارواکو او پولیسو له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت وویل د اسلام آباد کچا آبادی دولتي ځمکه وه چې دا خلک ورباندې له لسیزو راهیسې په ناقانونه توګه پراته ول. د عوامي ورکرز ګوند بنسټ ایښودونکي او د بشري حقونو فعال عصمت شاهجهان وایي د دوی له نظریې سره سم دوی د هر بې وزله او غریبې طبقې د حقونو لپاره سیاسي او جمهوري مبارزه کوي. همدا وجه ده چې دوی د اسلام آباد د خامې آبادۍ خلکو کورونو ړنګولو پر ضد احتجاجي مظاهرو ته دوام ورکړی دی او په سپریم کورټ کې یې درخواست هم داخل کړی دی.
موږ په سیمه کې جنگ روان دی یا خلک د طالبانو د لاسه دي یا د فوجیانو د لاسه دي تیرو دیرشو کالو کې نو دا خلک هلته نه راغلل دلته هلته یې نه پرېږدي چې دلته راغلل نو دلته روزر وخیژول او دا سل کې سل فیصد پښتانه وو او غریب پښتانه وو. ملدار پښتون چې دی هغه څوک د اسلام آباد نه نه وباسي، هغې دلته بنګلې اغوستي، جایدادونه اغوستي، کپه ارام اوسېږي. او غریب پښتون چې دی چونکې د پښتنو انفلکس وشو اسلام آباد کې یو د آبادۍ کې فرق راځي، نو دوی دلته نه دي. یو کوشش وو چې دا ډیس انفرنچایز کې دلته نه وباسي. او ورسره ورسره عوامي ورکرس پارټي یو ترقی پسند سیاست آغاز، یو نوی روایت آغاز دې علاقې نه کړی وو. دې کې مونږ دیارلس ټکټونه ورکړي وو په دې علاقه کې، پرې زمونږ پارټۍ دفتر.
خو سی ڈی اے وای د اسلام آباد په دې سیمه کې خلکو ځمکه غصب کړې وه. عصمت شاه جهان وای دوی د 1950 زیږیز کال د ووټرانو لیست لري، او دا چې د ځمکه حکومت په 1995 زیږیز کال کې خلکو ته ورکړې وه.
که دی وای چې دا غیر قانوني وو، دا په هغه د پاکستان موجوده قانون په حساب هم غیر قانوني نه وو. ځکه غیر قانوني نه وو چې موږ سره د 1985 ووټر لیست موجود دی، او دا آبادی چې دا دی 1995 کې خلکو ته الاٹ کړی دی. نو کم قانون دی خبره کوي؟ دی خلکو په کورونو کې بګونه ور وغورځول، د خلکو خویندې میندې په سړکونو راغ کړلې، لوپټې ته نه لرې کړې، ماشومان یې پکې را وغورځول، مړې کړل، پولیس په خپله د خلکو نه سامان ولوټلو. دې هیڅ جواز نشته. مونږ د دې سخت مخالفت کوو او مونږ سپریم کورټ هم تللي یو.
عصمت شاه جهان وایي حکومت دې خلکو ته متبادل ځایونه برابر کړي او د ترهګرۍ مخنیوي مقدمې دې ختم کړي.
مونږ دا وایو چې یو خدا ده چې نېشنل هاوسینګ پالیسي چې دا د هغې مطابق دې خلکو ته متبادل ورکړی شي. دویم دا چې خاص طور باندې د I-11 او د عوامي ورکرس پارټي چې خلاف کم تقریبا 60 کسانو باندې دی انټی ټیررسټ اکټ لګولې دی، ولې دا موږ دې ته ټیررسټ ښکارو؟ په اسلام آباد کې چې څوک کم د سیاسي هلې ځلې کوي او یا هغه پښتون، نو هغه باندې دی ټیررسټ مقدمه وکړي، نو هغه مقدمه روانه ده. په هغه کې 19 کسه اوس هم لا په جیل کې دي، هغوی ته دوی ضمانت نه ورکوي. یو مونږ دا غوښتنه ده چې هغې خلکو نه دا جعلي مقدمې ختم شي. دا جمهوریت دی، دلته کې خلکو ته پکار ده چې هغې خپل حق ته په پرامن طریقې سره مزاحمت وکړي. او درې مونږ دا وایو چې په دلته کې چې د اشنغر په شان ریاست په خپله بے دخلیانی شروع کړی دی، دا جبری بے دخلی دی فورن بند کړی شي.
فعال عصمت شاه جهان وای په دې مبارزه کې ورسره عوامي نشل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پیپلز ګوند ولاړ دی، او دوی پریکړه کړې چې یو ځای به د غریبو خلکو د حقونو لپاره کار کوي. نوموړي زیاتوي د پاکستان له جوړېدو سره په هغه هیواد کې خلک وژل شوي او دا سلسله اوس هم روانه ده.
دا ریاست دی چې د کم خپل جوړېدلو په وخت کې ملیونونه خلک وژل، بیا په بنګال کې 3 میلیونه وژل، بیا په افغانستان کې 1 میلیون وژل، بیا په کویت قطر خدای خبر کم کم ځای کې جنگونه کوي. دې ریاست لپاره دا روسه خبره نه ده. خلک دې بې کوره کې، خلکو ته دې کورونه وران کې. او په پښتنو کې دغه وینا ده چې خدای دې کور میراث کړه. په خلکو باندې څه تیر شو او دې ریاست ته او دې اشرفیاته بالکل دې خبرې احساس نشته.
د اسلام آباد د کورونو ړنګولو او پښتنو بې کوره کولو موضوع په اړه د بشري حقونو کمیسیون مشر زهره یوسف وایي حکومت دا غیر قانونی کار کرے اور خلکو سره ظلم کرے دے.
زمین سے تو انہوں نے کیا تھا انکروچ اور یہ ہم لوگوں نے تسلیم کیا ہے، مگر
دا سما دا چیال تا خلکو زمکہ نیولے وا مونگ دا منو، خو پا قانونی ڈول دا دا دولت ذمہ واری دا چی خپلو وگڑو تا سرپناہ یا کور برابر کری. دا دا خلکو حق دے، نو حکومت خلکو تا دا دے حق پاور کولو کی ناکام دے. همدا وجه ده چې بیا خلک د مجبورۍ له کبله خامه یا کچا آبادی جوړوي. دا یوازې په اسلام آباد کې نه، بلکې د پاکستان په هر ښار کې داسې میشتایونه شته. بیا حکومت تر کلونو هلته خلک اوسېدو ته پرېږدي او انتظامیه له دې خبره وي چې آبادی زیاتېږي، خو سمدستي خلک بې کوره کول او هغوی ته متبادل نه ورکول د یو وګړي په توګه او له دې هم زیات د یو انسان په توګه له هغوی سره ظلم شوی دی.
زهرا یوسف دا هم ناقانونه کار بولی چې د هغې آبادۍ پر خلکو پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي د فو تر مخې مقدمه دایر کړي دي.
قانون پلی کوونکي ادارې هڅه کوي چې زیاتره معاملې د ترهګرۍ مخنیوي قانون تر دفې لاندې درج کړي، ځکه چې له دې سره کیس یا معامله بدله شي او ضمانت هم مشکل شي. دا سمه ده چې پولیس د هغو خلکو بې کوره کولو ته ورغلل او خلکو هم خای پر پولیسو کانی اوورول، خو پر دې خلکو هم پولیسو تشدد کو. خدا د ترهګرۍ تر تعریف یا تشریح لاندې ناراضي. د ترهګرۍ معنی دا ده چې په ټولنه کې یو کس یا ډله یره خپره کړي، لکه دا وسلوالې ډلې چې کوي. خو دا خو هلته اوسېدونکي خلکو چې کورونه یې ړنګول کېدل، له هغوی سره وسلې هم نه دي موندل شوې. نو زما په نظر دې ته ترهګري نه شي ویل کېدی.
د خلکو کورونو رنګولو پر ضد فعالانو او عوامي ورکرز پارټۍ د اسلام آباد په هایکورټ او سپریم کورټ کې درخواستونه جمع کړي دي. د بې کوره کړل شویو خلکو وکیل او د بشري حقونو یوې ادارې غړی عمر ګیلانی وایي دوی د بشري حقونو او د پاکستان آئین له وینا سره سم درخواست جمع کړی دی.
بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے،
یو خدا د بنیادی بشری حقوقو معاملہ ده. د پاکستان آئین هم ماده یا دفعه وای هر کس د جون او خ جون حق لري. بلا څوار لسمه دفعه ده چې عزت او درناوی د هر وګړي حق ده. نو دا خود بنیادی انسانی حقوقو مادی دي چې مو کارولې دي. بل په اتلسم آئینی ترمیم کې د پاکستان پارلمان په آئین کې د یو سل سلوختمې الف په نوم دفعه منظور کړه. هغه کې راغلي چې دا ډول معاملې لکه د خلکو له یوه ځایه بل هغه ته بدلول د دې پریکړې به منتخب مقامی یا ښاري حکومتونه کوي. د سی ډی ای اوسنۍ انتظامیه غیر منتخبه ده. دا اداره آئینی او اخلاقي حق او جواز نه لري چې داسې کار وکړي. داسې خلک چې متبادل کورونه نشي پیدا کولی یا یې برداشت نه لري نو ریاست تر هغو دا خلک له خپلو کورونو نشي ایستلی چې ورته یې متبادل کورونه نه وي پیدا کړي.
بندوبست نہ کرے.
عمر گیلانی وای د اسلام آباد کچا آبادی رنگولو کار د پاکستان د کورونو جوړولو تګلارې سرغړونه هم ده.
نیشنل هاوسینګ پالیسی ہے 2002 کی
د پاکستان د کورونو په پالیسی یا د 2002 کال نیشنل هاوسینګ پالیسی کی حکومت وعده کړي چې کله چې حکومت داسې خامې آبادی رنگي تر هغه مخکې باید د هغو زینو اوسیدونکو ته کورونه ورکړي چې هغه ژوند پکې وکړي.
خو د پاکستان اسلام آباد های کورټ هم امر کړی و چې د آبادی دی خالی کړل شي. نو دې کار ته څنګه ناقانون ویل کېدای شي؟ عمر ګیلانی وایي د دې دوه برخې دي. یو خو سی ډی ای د خپلې ګټې لپاره د عدالت د امر تشریح کوي.
اسلام آباد های کورټ کې د فیصله کا سی ډی ای سہارا لینے کی کوشش کر رہی ہے.
سی ڈی ای چې د اسلام آباد های کورټ د کوم حکم په مټ دا کار کوي هغه د عدالت پریکړه نه ده. اصلا د اوریدونکو په محل عدالت لند محل حکمونه ورکي. نو دا کیس یو کس داخل کړي چې د کچا آبادی خلکو ته دی میشت زینو برابر کړی شي. عدالت د اوریدونکو په محل امر وکړ چې دا سیمه دی له خلکو خالی کړی شي. خو عدالت دا هم ویل چې دا کار باید له قانون سره سم وشي. نو انتظامیه د عدالت د فیصله ناسم او د خپل ځان په ګټه تشریح کوي.
ګیلانی وای بل دا چې په اسلام آباد های کورټ کې جمع شوی درخواست اصلا د غریبو خلکو ته د حقونو غوښتنه کوي. نو که عدالت د حقونو ورکولو پر ځای د هغوی د کورونو خالی کولو امر ورکوي نو دا ناقانونه کار دی. د مثال ورکوي،
اگر مې کل ایک درخواست ډالم،
د مثال په ډول زه سبا عدالت ته درخواست ورکوم چې په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته دي د هغوی حقونه ورکړل شي او عدالت د اورېدنې په مهال دا امر وکړي چې اول خو دا خلک له پاکستان بهر وباسي. نو دا عدالتي امر فیصله یا رویه په سپینه غیر قانوني او غیر آئینی ده. نو موږ د خپل قانون او آئین په موجودګۍ کې داسې حکم نه منو.
آئین کی اور قانون کی موجودگی میں اس قسم کی کسی آرڈر کو ہم تسلیم نہیں کرتے.
په هر هیواد کې یو عام قانون وی او بل آئین یا اساسی قانون. په داسې یو صورت کې چې د عام قانون او آئین ترمنځ ټکر راشي نو په پاکستان کې بس شي ته لومړیتوب ورکول کیږي. عمر ګیلانی وایي د اسلام آباد د پښتنو کورونو رنګول نه یوازې غیر آئینی کارو بلکې ناقانونه هم وو او په قانون او آئین کې هیڅ ټکر نشته. که ټکر وي نو بیا آئین مقدم وي.
زموږ قانون او آئین ډیر واضح دی چې په هر حالت کې به آئین پر نورو قوانینو مقدم وي. د قانون او آئین ترمنځ د هر ډول تصادم یا ټکر په صورت کې به لومړیتوب آئین ته ورکول کیږي.
د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون مشر زهره یوسف له حکومت غوښتنه کوي چې یو خو دې بې کوره کړل شویو خلکو ته کورونه ورکړي او بل دې هغوی په دې نوم له اسلام آباد نه شړي چې هغوی پښتانه دي.
زمونږ اوله غوښتنه خو دا ده چې هغوی دې بیا آباد کړل شي. که په هغې سیمې کې نشي آبادولې نو بل مناسب ځای دې ورته وګوري. دویم دا چې هلته اوسیدونکي خلک زیاتره پښتانه. انتظامیه دا کوشش کړي چې دا خلک خیبر پښتونخوا ته واستوي. نو دا کار هم غلط دی ځکه چې د پاکستانی وګړي په توګه هغوی هر ځای چې وغواړي اوسېدای شي.
د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون له حکومتي واکدارانو سره په بیا بیا پر رابطو سربیره په خبرو نه توانېدو. البته سی ډی ای او پولیس اوس هم دا دریځ لري چې د اسلام آباد د کورونو رنګولو کار قانوني وو او دا چې هلته خلکو پردې ځمکې نیولې وې دا وه نننۍ خبرونه. راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال.